په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعته ده چې 25 دقیقې اونیز بحث یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. السلام علیکم، نن د دوشنبې ورځ ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ شلمه. د خپرونې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلی دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوي ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ سوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یوه ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سوو کې 1.2 میلیونه یې ښځې دي او زیاتوي چې د دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق سوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یوه بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزڼ ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچونو د مرستې خبر ورکوي. د برسان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنیو سره د سولاري برېښنا کیچونو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 45 میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک 3 ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې 3 وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سوو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د لوی درستیز مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له 2 کلونو راهیسې اړیکې ترینګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په 2 میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې اورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي که نړیوالو یې حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. په افغانستان کې د مرستندوی بنسټونو د جوړولو بهیر چټک شوی دی. ځینې سوداګرې افغان میرمنې وایي د ځینو ستونزو له کبله نه دي توانېدلي چې په یوه مهم نندارتون کې برخه واخلي. 25 دقیقې اونیز بحث د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم شرغلاست ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسأله خبرې وکړې. په عین حال کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې تر امرې ثانی پورې ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، د اداري چارو په څوالی د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف ثانی د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپله اړخه د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلی. خو له دې مخکې تېرې اونۍ په یوه ټویټ کې ویلي وو چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ د یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری پرون په یوه ټویټ کې ویلي، روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانیستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یوه ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لري یې هېرې نه کړي. سبا سیشن به نوی 1402 هجری لمریز کال پیلیږي، خو تر اوسه د دې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یاهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانیستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امرې ثانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پرمخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هیڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بیرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي. یوازنی شکایت ستونزه هم دای چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو چا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړېدو له کبله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی. وروستیو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې لاړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بېکاري اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه موږ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي حتی غریبان پرې خبرېږم نه. اوس روزم روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې یو چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاسو ګرېوان یو ورسره، حیران پاتې یو چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دې متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دو کاله پورې کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دی لاسته راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې ده. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوې او له دې عمله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسول سمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډیره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمنی میشته افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونږ افغانان کله ناکله د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولوو او کله کله د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.15 او 0.15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتست د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که نړیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. شغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماتان استولي او په ډیرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماتانو ورسره اړیکې ټینګې کړې دي. د شغلی متقی د ورستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلي متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خپره شوه وویل د نړۍ د ډیرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان ځي و راځي. ښاغلي متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې 1900 کې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل:
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور، نزاکتونه ډېر دي او له موږ سره په افغانستان کې تېر 40 کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي، رامخته کېږي، په تدریج سره ممکن قدم راوخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
ښاغلی متقی په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي نورې څرګندونې ونه کړې. خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونو حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شنونکی عزیز الدین معارج وایي د ښاغلي متقی دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري د حکومتونو د په رسمیت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال په رسمیت پیژندل اول شرط ده، وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سي هغه جوړولې بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره ردولی ځکه په اوسني حالت کې چې ګورو په نایلان سویش ډول باندې هم طالبان نړیوال په رسمیت پیژني، نما استازولي لري، امبلن ډیپلوماتیک چارې مخ ته وړل کیږي او د دوی استازي هم په ځینو هیوادونو کې منل شوي دي او پخواني سفارتونه هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویل یو استثنايي حالت په نړیوالو حقوق کې او په ډیپلوماتیکو چارو کې موجود.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي، هیوادونه په دوه برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکې ټینګې کړې دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودي عربستان، قطر او ماليزيا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېګلی او د چک جمهوریت، مصر او اندونیزیا په شمول یو شمیر نور هیوادونه دوهمه بڼه هیوادونه وبلل شي. د پخواني حکومت ډیپلوماتان پکې فعال دي او د خبره د دوی اطاعت کوي. ښاغلی متقی هیله وښوده چې دغه سلسله چې د ده په خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قونسلګرۍ دوی ته سپارل کیږي، دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یوه اساسي شرط په توګه ایښی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کړته تللې دي، ډېرې کورود اوبه چې سوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کیږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ګرمسی د ولسوالۍ راج خالد د کلی ده، د بنادر دی یعنی د درزی اوسیدونکو یم. نو دغه اوبو سره ډیر مشکل لرو. ورو ورو مال دغه اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو، غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډېر لاس او ګرېوان یې ورسره ورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو د پیغام پرېږدم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوو چې د پاسپورت ریاست خپل چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره فایل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي، په خارج کې کاروبار بزنس لري، او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه، خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لیرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورت ورسیږي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر افغاني سوداګری میرمنې چې د دوبی په آنلاین نندارتون کې ګډون کړی و وای د شرعي محرم او د ویزه ندرلودلو لکبل ونتونیدلې په دې نندارتون کې فزیکی ګډون وکړي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتون کې آنلاین ګډون هیڅ ګټه نه لري. د طالبانو او د حکومت ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی پراپور کې.
ضیا ګل فردوسی جهانی په افغانستان کې د کالیو او د ډیکوریشن د یو شرکت مشره ده. د طالبانو لخوا د ښځو پر سفر د لګېدلي بندیزونو له امله ونه توانېده چې د دوبۍ په دې نندارتون کې فزیکي ګډون وکړي. ضیا ګل چې په آنلاین توګه په دې نندارتون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های محاضر
دیر در خواشینه زیده چوبه که پخپل و غرفو که حاضرین و ده هر شرکت غرفی و ده شرکتون نمونه و لوحی وی خود مو پرزای نور کسان ول از مو که ده تولیدات و پاره هیچ پو هوای ندرلود هیچی هم پا قیمتون و نپو هیدل دیر مو زای تش حس کوا لسترگو مو اوخ که رغلی اویل مو ای کاش مو کخپل ده محصولات و پسر ولار وی او نریت مو داور خودل وی چه افغان خزی د ژوند له هر سخت و شرایطو و تلاشی
از روزگار سخت زندگی خود برای
یو بل سوداګر میرمن چې د امنیتی ستونزې له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دا وایي ونه توانېده چې د محرم د سفر خرڅ ورکړي او نندارتون کې ګډون وکړي. دا میرمن د کالیو او د ګاڼو د تولید په برخه کې سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دلیل عمده شمی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست.
عمده دلیل همده دهی چه پاسپورت نشته، ویزا نشته، ده سوداگر و خزوله پاره سهولت نشته، دیره خزشته چه محرم نلری او یا نشی کوله چه پیسی ورکری او محرم ته هم ویزا وخلی. ده سوداگر و خزو ستونزی دیری دی، ما تهی وخواره. پخوا ده خزو پر اوران دی ستونزی نوی او ده نریوالو بنزرتونو لخوا ده خزو ملاتر کیده.
مسئله محرم نبود، ویزا بشون داده میشد.
ماری امیری هم د لاسي صنایعو شرکت لري. ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه بهر په لویو نندارتونونو کې آنلاین ګډون هیڅ کومه مثبت پایله نه لري.
زمون حضوری گردون دیر کتا ورده مون باید پخپل مال حضور ولرو آنلاین هیچ نتیجه نوار کوی حضوری خدای چه مونگ دنورو لستونزو او دوی زمون لستونزو خبر شی مونگ لحاقوی زدکرو او دوی لمونگ زدکری زل آنلاین هیچ خواهن نیم دا چه خدی و نتوانه دی چه ولاری شی زل اسلامی امارت حیله کوم چه دا سوداگر حضور سونزی حواری کری.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زمونږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د ریچارس خبری اژانس راپور پر بنسټ دغه درې ورځنۍ نندارتون د تیرې پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په یوه هوټل کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع، غالۍ، ګاڼې، وچې میوې او د ښځو نور لاسي تولیدات نړی بازارونو ته د لارموندنې لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو. د رویټرز په راپور له مخې د کار د نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اټکلی چې طالبانو له واکمنۍ او په 2021 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د ښځو په کار کې 25% کموالی راغلی او اوس ډیری ښځو کورنیو کارونو ته مخه کړې ده او دا د ښځو د کار د امارو د کموالي باعث ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان واک ته د رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه وازه کړل او د ښځو په کار او له شرعي محرم پرته د دوی سفر د دغه محدودیتونو له یوه برخې څخه دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
وس لیس مات څارونه او روچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا میل ورسپانې په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د صفیه داستان بیان کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو په ورځ، یعنی د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه له پوهنتونه فارغې ده او کورنۍ یې غوښتل د کابل په دارالامان کې له پوهنتونه د هغې د فراغت په مراسمو کې برخه واخلي. لیکوال 22 کلنه صفیه د افغانستان د پرمختګ یو سمبول بللې چې لوړې زده کړې کړې وې او غوښتل خپل کاروبار پیل کړي. صفیه چې اوس څلرویش کلنه ده لیکوال ته ویلي دوی ډیر هیجانی وو، غوښتل یې له خپلو دو نورو صمیمي ملګرو سره د فراغت په ورځ ګلابي رنګه جامې واغوندي. صفیه له دیرشو نورو محصلانو سره د سوداګرۍ د مدیریت په پوهنځي کې په تحصیل بوخته وه چې تر نارینه وو د نجونو شمیر پکې زیات و. د ډیلی میل له لیکنې سره سم له دې ښکاري دغه هیواد له خنډونو سره سره د ښځو لپاره ګڼې ازادۍ درلودې. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بلې خبرتیا پورې وتړلې. د صفیه په څیر په افغانستان کې په سلګونو زره نجونې له تحصیله بې برخې پاتې دي او ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل د بشپړولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼه د بریتانیا د ورځپاڼې د هغو افغانانو په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال له بریتانیایي ځواکونو سره مرسته کړې وه او اوس بریتانیا ته د تګ لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. د لیکنې په پیل کې راغلي هغه نهیلي افغانان چې له طالبانو پټ ګرځي وایي که دوی اړوي چې خپل اسناد په طالبانو تایید او ټاپه کړي خو بریتانیا ته په خوندي ډول نشي تلی. د انډیپندنت له لیکنې سره سم د بریتانیا حکومت متقاضیانو ته ویلي د افغانانو د بیا میشتولو او مرستې د پالیسۍ له مخې د دوی د زیږیدو اسناد او نکاح خط باید په انګریزي ژبه وي او د افغان حکومت هغه ریاستونه باید تایید او ټاپه کړي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دي. د بریتانیا د پارلمان یو غړی ویلي دا په واقعیت کې له دغو کسانو غوښتل شوی چې د خپل مرګ پر حکم په خپل لاسلیک وکوي. په افغانستان کې په زرګونو کسان لا هم انتظار دي چې د بریتانیا د حکومت د پروګرام له مخې په بریتانیا کې مشکلی شي. هغه کسانو چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره کار کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی ژوند په خطر کې دی او غوښتنه لري چې ژر تر ژره بریتانیا ته ولېږدول شي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایي. دا چې دی وای او معنا پورونه دی د افغانستان د ارسړی باندې ډیر پورونه باندې دي. دا یو څو سرمایداران مشهور و د قدرت والا او معنا چې پر چوکۍ ناست یا غنې حساب دي یا تجاران یا غنې عام ولس چې حساب وکړي په سلو کې 15 پور وړي دي 15 کې سمه ده عام ولس ته یو معنا د غټان خلک دي حکومتي خلک او مملګر خلک غنې حساب دي نور په دا عام ولس کې چې پښتنه وکړي په سلو کې 15 پور وړي دي 15 کسبې سمي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زما دا پیغام دی چې د زابل ولایت اتغر ولسوالي کې د اوبو ډیر کمښت دی، باید چې موږ ته یا بندونه راوتړي یا نور کومکونه راسره وکړي د مرستو د خواسم موږ ته یو شی هم نه رسیږي.
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو آزادی محترمان، از تاسی نمانه نرسید بانگ آقا گاوره تاسی دیر خدمت کوایا ملت تا طول خلق تاسی نخشان دی طول کارکنان تا دی مانگ سلامون آوایا طول دی خدای جول لدی دی مانگ آقا گوده سی تاسی پخشوایا مانگ در طول سلامون آوایو.
دا زادی ردو طول کارکنان تا سلامون آوندی که لبنند کوما. زه د کندوز سره د شیخ خان مندر خیمه دلته طالبانو داسې مشخص پلان دغه کړی شیخ خان مندر کې چې عام ټول سر ګروپانی د کاروي سلاودي غوړ وسخه له کار وګورم او ګمارل شي او خپل کار مختوړي او ټول سر ګروپانی د کار څخه استکړي نو ازادي راځي خدمت ده یله ده چې زما د خپور کې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا.
¶¶
د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ